درنو دوستانو ستړي مشهي دي ازادي راديو دي نن ورځ دي خبرونه په فایل کې مو زه هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې فایلم له خبرو کوو. اسلام آباد ویلی چې د هند لوري د توغندیو بریدونو په نتیجه کې په پاکستان کې اته تنه وژل شوې ده. پاکستان صدر اعظم شاباز شریف دا بریدونه جګړه ییز اقدام بللی او ویلي دي چې هیواد حق لري ورته قوي ځواب ورکړي. هند د چهار شنبه په ورځ سهار وختي اعلان وکړ چې د پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر په سیمه کې نه ځایونه په پوځي بریدونو کې په نښه کړي. د دواړو اټومي وسله لرونکو ګاونډیانو ترمنځ کړکیچ هغه مهال زیات شو چې تېره میاشت په هندي کشمیر کې د وسلوالو په یو برید کې شپږ ویشت تنه سیلانیان ووژل شول. په دې اړه وروسته په خپرونه کې تفصیل لرو. د افغانستان په اړه نور وړاندې خبرونه لرو، خو تر هغې مخکې بیا هم د پاکستان په اړه. پاکستاني چارواکي وایي د پاکستان په جنوب لویدیځ بلوچستان ایالت کې د سې شنبې په ورځ د یو ماین په چاودنه کې و پاکستاني ملیشه سرتیري وژل شوي او پنځه تنه نور ټپیان شوي. د پاکستان پوځ پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د بلوچستان د بلتون پالې ډلې بلوچستان د ازادي بخونکي پوځ غړو د امنیتي ځواکونو په کاروان په کور کې د جوړ شوی بم په وسیله برید کړی. دا برید د کچی سیمې ترمنځ د مچ خارګوټي ته نږدې شوی دی. د بلوچستان د ایالتي حکومت یو لوړ پوړي چارواکي فرانسې خبري اژانس ته ویلي هغه موټر چې په نښه شوی د امنیتي عملیاتو لپاره د روان کاروان برخه وو. نوموړي زیاته کړې د پیښې پنځه ټپیان د هیلیکوپټر په وسیله د بلوچستان ایالت مرکزي روغتون ته انتقال شوي دي. د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په لسو ولایتونو کې د باران او ناڅاپي سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. دغه ریاست د سې شنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې نن به په خوست، پکتیا، ننګرهار، لوګر، میدان وردګو، پروان، بدخشان، نورستان، کاپیسا او کابل ولایتونو کې ورښتونه وشي چې ورسره د تالندې او برېښنا او ناڅاپي سیلابونو د راوتو امکان هم شته. تمه ده چې د باران اندازه به په بېلابېلو ولایتونو کې له لسو تر دیرشو میلی متره پورې وي. همداراز په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان په مرکزي او لویدیځو ولایتونو کې به نسبتا توندو بادونو د لګیدو امکان وي چې چټکتیا به یې په بېلابېلو سیمو کې له پنځوسو تر پنځه اویا کیلومتره په ساعت کې وي. دا خبرداری داسې مهال ورکړل شوی چې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په وینا د تېرې جمعې په ورځ د بدخشان ولایت د بهارک ولسوالۍ د سیلابونو له امله لږ تر لږه پنځه تنه مړه شوي وو. تاسو له ازادۍ راډیونه خبرونه اورئ. یو شمیر ایرانی رسنیو یو ریپورت ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ تهران ته سفر وکړي. د مهر خبری اژانس د سې شنبې په ورځ راپورټ ورکړ چې د طالبانو د پلاوی او ایرانی چارواکو ترمنځ په دې لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو او ګډو ګټو په اړه خبرې وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه د متقی د دې احتمالي سفر په اړه څه نه دي ویلي. ایران د هغه لږ هیوادونو له ډلو دی چې د طالبانو له حکومت سره تعامل لري او د ډیپلوماټانو استازیتوب یې منلی دی. او د سوریې د حکومت یو چارواکي ویلي چې د دې هیواد موقت ولسمشر احمد شرابه نن په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره د جګړې وروسته د سوریې د بیا رغونې او اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړي. شرح چې د حیات تحریر شام اسلام پالې ډلې مشر دی تیر کال د قوس په میاشت کې د بشر الاسد د رژیم له ترنسکورېدو وروسته واک ته ورسید. دا د موقت ولسمشر په توګه لومړنی اروپایي سفر دی. نوموړی تر دې مخکې سعودي عربستان او ترکیې ته هم سفرونه کړي وو. د فرانسې خبري اژانس د رپورټ له مخې د سوریې د اطلاعاتو وزارت په یو چارواکي ویلي چې احمد اشرا او ایمانویل مکرون به د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسایلو په اړه بحث وکړي. دغه چارواکي خپل نوم نه دی څرګند کړی ځکه چې اجازه یې نه درلوده چې له رسنیو سره په دې تړاو خبرې وکړي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولی سي. شمېره دا ده 00422112111415. شمېره بیا وایم 00422112111415. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله و احترامات به قبول کې کډر منو پر ځکون کو زبر شغان فار یوزر به هم تاسو ټول ته شرغلاس فهم د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول کډر منو پر ځکون کې براتره او جوړ صحت مند او سجه د صحت جامع بوم پته نه رڼا ګل علي ځکون کول کسر څنګه چې زموږ راست تاسو د نن ورځې درسي مضمون او ګون ټول کې جغرافي مضمون پنځم لوستې نه لمن دیم چې تاسو ټول کډر منو ځکون کې درسته پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي رڼا ګل علي ځکون کو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست پیل کې تاسو ته مخې تاسو ټول کډر منو ځکون کو نه هیل لرم مخکې له دې نه چې تاسو لوست پیل سي تاسو ټول کډر منو ځکون کې باید خپل ځان سره خپل دوم ټول کې جغرافي مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ رڼا ګل علي ځکون کو زموږ تاسو د نن ورځې لوست پنځم لوست افغانستان د اقلیم په اړه څه پوهیږي او غرونه دي چې نن ورځ به موږ تاسو پر دې موضوع باندې بحث ولرو هم چې نن درنه ځکون کو د کتاب صفحه له نوښتمې نه پیل بیا تر شپږ دېرشمې صفحې پورې درنو قدرمنو ځکون کو زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هماغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو عبارت دي له لومړی د افغانستان اقلیم، دویم دشتي اقلیم، دریم غرنی اقلیم، څلورم مدیترانی اقلیم، پنځم د مونسون اقلیم، شپږم ستپی یا هم شلرونکی اقلیم، اووم غرنی یعنی الفی یا هم تندره اقلیم، اتم غرونه، لومړی هندوکش غر دی، دویم د بابا غر او دریم سپین غر. دا هغه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په هکله بشپړ معلومات ولولو او په هکله به یې مکمل معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د توجه او دقت په هیله یم. درنو زده کوونکو، د لوست پیل په شپو کې لومړی موږ تاسو د افغانستان د اقلیم په اړه څه پوهیږو، په دې اړه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو، د اقلیم کلمه چې ده په خپله د لاتیني ریښې لري چې دا په خپله د کلمه څخه اخیستل شوې ده چې د لمر د وړانګو د میلان معنی ورکوي، یعنې د لمر وړانګې خپل ځان ته جذبوي. کوم چې د لمر وړانګې میلان د ځمکې پر مخ په بېلابېلو برخو کې توپیر کوي، یو له بل سره تفاوت لري او اقلیم چې دی په خپله په دې شکلونو په موده کې د یوې سیمې د هوا د حالاتو له منځنۍ اندازې څخه عبارت دی چې په یو ټاکلي وخت او ځای کې بېلابېلې ځانګړنې غوره کوي خپل ځان ته، یعنې په هر ټاکلي ځای کې په هر ټاکلي ټاټوبي کې خپل ځان ته بېلابېلې ځانګړنې لري. افغانستان د خپل جغرافي موقعیت او خپل جغرافي جوړښت له مخې څخه په شپږو طبیعي اقلیمونو سیمو باندې ویشل شوی دی، یعنې شپږ اقلیمي سیمې لري، یعنی شپږ ډول اقلیمونه په کې موجود دي چې هر اقلیم یې نن ورځ په خپل لوست کې تر بحث لاندې نیسو. لومړنی اقلیمي سیمه چې د درنو زده کوونکو صحرایي اقلیمي سیمې دي، چې دغه صحرایي اقلیمي سیمې زموږ د ګران هېواد افغانستان په سویل لویدیځو سیمو کې دي چې د هغو له جملو څخه یو ګرشک، نیمروز او د فراه سویلي برخې راځي چې صحرایي اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. په دې سیمو کې اورښت لږ او په ژمي کې واوره نه اورېږي او زیاته تودوخه او لږ اورښت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د دې د ځنګلونو څخه یو پخپله د دې تودوخه ده او د واورو نه موجودیت دی او د دې هوا چې ده یو ډول ګرمه ده. او همچنان یوه بله خوبه یې چې ده د شپې او ورځې ترمنځ د هوا د تودوخې توپیر یې ډېر زیات وي، یعنې د شپې هوا یې ډېره زیاته سړه وي او د ورځې هوا یې توده وي، چې د شپې د خاصه د خوب دپاره هوا ډېره معتدله او ښه وي. همچنان درنو زده کوونکو، دوهم اقلیم چې دی زموږ د ګران هېواد افغانستان هغه غرنی اقلیم دی چې دغه غرنی اقلیم په لوړ د ځمکې لوړې سیمې چې دي د ځمکې د اقلیم په بدلون کې ډېره زیاته اغیزې لري چې د غرنی سوړ اقلیم سبب ګرځي. دغه سیمې چې دي د د هوا تودوالی په هرو زرو مترونو کې د شپږو درجو په شاوخوا کې راکمیږي او دغه واورې او باران د اورښت کچه په دې کې په زیاتیږي، یعنی هر څومره چې دا سیمې لوړې وي هغومره د دې سیمو کې د باران او اورښت کچه زیاتیږي او په دې سیمو کې باران یا هم اورښت وي د واورې په شکل سره وي. او همچنان دغه سیمې چې وي له سړې هوا سره زیات مخامخ وي. که چېرې موږ تاسو سفر کوو لوړو غرنۍ سیمو ته ځو، نو د سړې هوا سره اتمن ژری مخامخ کیږو. همچنان درنو زده کوونکو، دریم اقلیم مدیترانی اقلیم دی، لکه څنګه چې موږ تاسو په دې پوهیږو هغه سیمې چې د جدي سرطان کرښې مابینځ کې موجودې وي او د لمر وړانګې ورباندې دوه ځلې واردېږي، یعنې په جدي او سرطان کرښې باندې د لمر وړانګې یو ځلې واردېږي، خو مګر هغه سیمې چې د دې دوو په مابینځ کې وجود ولري په هغه سیمو چې د لمر وړانګې دوه ځلې برابرېږي د مدیترانی اقلیمي سیمو په نامه سره یادېږي، چې زموږ په هېواد کې دغه سیمې چې دي په خپله ننګرهار، لغمان، ولایتونه په دې غوسمو کې شامل دي چې په دې غوسمو کې اورش ډیر وخت په ژمي کې وي او باران په توګه سره وي، یعنی ګرمې سیمې دي، هوا یې توده ده او په دې کې وریجې، ګنۍ، دستروست او کورنۍ میوې وده کوي. همچنان درنو زده کوونکو څلورم چې دی د مونسون اقلیم دی. مونسون اقلیم په خپله د یو له هغو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په دې سیمو کې دوبی وي او بارانونه پکښې وریږي، یعنی یخ اقلیم یې نه دی. د دې سیمې لنده هوا چې ده د لمنځي، سیړي، زنغوزي او قهوې د ونو د ودې لپاره یوه ډېره ښه او مناسبه هوا ده. او همچنان زموږ هېواد ډېر طبیعي ځنګلونه په همدې سیمو کې موقعیت لري چې د دوی زموږ د هېواد کومې سیمې چې دغه اقلیم لري، یو پکتیکا ده، خوست او ننګرهار، دغه ولایتونه د مونسوني اقلیمي لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. پنځم هم همچنان درنو زده کوونکو د ستپي یا هم واښه لرونکو اقلیمي سیمې دي. کوم چې واښه لرونکي سیمې چې دي په دغو سیمو کې اورښت په دې سیمو کې په ژمي کې کېږي، یعنی اورښت په ژمي کې وي. او دغه سیمې چې دي په دغو سیمو کې بوټي په ښه توګه سره واده کوي. په دې سیمو کې کرنه او د څاروي روزنه ډېره ښه سرته رسول کېږي او په مناسبه توګه سره وي. او همچنان په دغو سیمو کې زموږ ګران هېواد افغانستان، بغلان ولایت، کندوز، فاریاب، پروان، غزني، کاپیسا، کابل او همچنان هرات ولایتونه شامل دي چې په دغو سیمو کې کرنه او مالداري په ښه توګه سره سرته رسول کېږي. همچنان درنو زده کوونکو شپږم اقلیم چې دی هغه غرنۍ یا هم الپي یا هم تندوره اقلیمي سیمې دي چې دا د ننه مڅخه معلومېږي چې لوړو سطحو ته ویل کېږي. هغه لوړې برخې چې ځنګلونه او ونو ساحې پکې پای ته رسېږي او نباتات پکې د وړو بوټو او واښو په بڼه شنه کېږي، د تندوره اقلیمي سیمو په نامه سره یادېږي، یا هم دغه تندوره اقلیمي سیمې جوړوي. درنو خوږو زده کوونکو، دا هغه اقلیمي سیمې دي چې کوم کې چې باران یا هم اورښت په زیاته کچه سره وي او په دې کې اورښت چې وي د واورې په ډول سره وي. په دې سیمو کې هوا ډېره زیاته یخه وي، ژمی یې ډېر زیات سوړ او اوږد وي، او دوبی یې معتدل او لنډ وي. یعنی دوبی کې نه هوا زیاته ګرمه وي، نه هوا ډېره زیاته یخه وي، معتدله پسرلي ته ورته هوا لري. او د هوا ډېر زیات سړښت له کبله څخه ونې پکښې نه شنه کېږي، نباتات وده پکښې کمی، ځکه سرو کال واوی او باران پکښې موجود وي، خو په کمه کچه سره موږ دوبی هم پکښې لرو. همچنان درنو زده کوونکو، په دې سیمو له جملو څخه یو په خپله بدخشان دی چې بدخشان د پامیر سیمې دي، هندوکش لوړې برخې او د غزني ناور پکښې کې هم موجود دي چې دغه اقلیمي سیمې پکښې کې راځي. درنو خوږو زده کوونکو، هیله مند یم چې د دې دم پورې د افغانستان د اقلیمي سیمو سره آشنا شوي اوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې د افغانستان د غرونو د لړیو په هکله لولو چې د افغانستان غرونه څه ډول غرونه دي. درنو خوږو زده کوونکو، که چېرې موږ تاسو د افغانستان طبیعي جوړښت او جغرافیې موقعیت ته متوجه اوسېږو، افغانستان یو له هغو غرني هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده. یعنې افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دي چې زیات شمېر برخه یې غرونو نیولې ده. او همچنان افغانستان په منځني او ختیځو برخو کې زیات شمېر غرونه موجود دي. زموږ د وطن ځینې غرونه په ځنګلونو باندې پوښل شوي دي چې ډېر ښه منظره لرونکو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو، زموږ په هېواد کې په لوړو غرونو کې دایمي واورې موجودې دي چې دغه واورې د کال په توده هوا کې ویلې کېږي او وروسته د هغه څخه د سیندونو د منبع یا هم سرچینه جوړوي چې د هغه څخه نور سیندونه سرچینه اخلي. خوږو ګلالۍ زده کوونکو، نه یوازې دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان د غرونو لړیو درلودونکو له جملو څخه دی، بلکې د دې تر څنګ زموږ ګران هېواد افغانستان د غرونو له کبله څخه د کاني موادو هم زیات شتمني یا هم بډاینو له جملو څخه شمېرل کېږي، ځکه چې په دې کې سره زر، سپین زر، الماس، یاقوت، زمرود، اوسپنه، سرب او مس پیدا کېږي چې زیات تاریخي ارزښت هم لري او د کاني صنایعو له جملو څخه هم شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، غرونه یوازینی هغه لامل دي کوم چې زموږ ګران هېواد افغانستان له زیاتو زلزلو څخه هم ژغورلی دي. همچنان درنو زده کونکو زمر د ګران هیواد افغانستان مهم غرونه چې دی د هغو له جملو څخه یو پخپله د هندوکش ښار دی چې د هندوکش ښار د افغانستان یو له ډیرو لوړو غرونو لړیو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د افغانستان د شمالي ختیځ کوچني پامیر څخه پیل شوی دی چې د سویل لویدیځ پر لور د بامیان تر درې پورې غځېدلی دی او دغه غرونه چې دی پخپله د شي مطالعې له لحاظ څخه پر دوو برخو ونیویشل شوي چې یو ختیځ هندوکش دی او بل هم لویدیځ هندوکش دی. د دغو غرونو لړۍ په مرکزي برخه کې په پراخه سیمو سره نیول، یعنی مرکزي برخه یې ډېرې زیاتې سیمې او دغو غرونو لړۍ نیولې دي چې ختیځ هندوکش دی پخپله درنو زده کوونکو ختیځ هندوکش د بدخشان د زیباک د درې څخه د خاوک تر کندو پورې غځېدلی دی چې د هندوکش زیات لوړوالی لري او همچنان د دې تر ټولو لوړ څوکه 1250 متره لوړوالی لري او همچنان ختیځ هندوکش دی په خپله دا د هغه په اندازه سره دومره زیات لوړوالی نه لري. لویدیځ هندوکش چې دی د هاواک له کندو څخه د بامیان تر درې پورې غځېدلی دی چې ختیځ هندوکش په پرتله سره زیات لوړوالی نه لري او د دې تر ټولو لوړه څوکه چې ده په خپله 3400 متره لوړوالی لري او بله څوکه چې ده په خپله د شبهر کندو ده چې 3200 متره پورې لوړوالی لري. نو درنو زده کوونکو دوم چې دی پخپله د بابا غر دی چې د بابا غر د افغانستان په منځنۍ برخه کې له ختیځ څخه تر لویدیځه پورې موقعیت لري چې تر ټولو لوړه څوکه یې د 5000 متره پورې لوړوالی لري چې دغه غرونه لري چې د ختیځ څخه تر لویدیځه پورې د حاجي کاک له کندو نه پیل شوې ده چې د حصار تر غره تر سویله پورې غځېدلې ده. نو تر ټولو لوړه څوکه چې ده هغه پخپله د پولادی په نامه سره نومیږي چې د سمندر له سطحې څخه پورته ده او لوړوالی ما مخکې هم یادونه وکړه چې 5000 متره لوړوالی لري. د دې غرونو لوړې څوکې چې دي زیاتره له واورو څخه ډکې دي ځکه چې زیات شمېر ورښت پکې کېږي او همچنان ورښتې په واورو شکل سره او په شمالي او سویلي نومونو کې د څارویو د روزنې لپاره ښه سرځایونه هم موجود دي. همچنان درنو او خوږو زده کوونکو د لوست په آخرنۍ برخه کې سپین غر په حق ولولو چې سپین غر د افغانستان یو له مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د زمر د ګران هېواد افغانستان په ختیځ برخه کې موقعیت لري. تر ټولو لوړه څوکه یې د سینګارام په نامه سره یادیږي چې د سمندر له سطحې څخه 4555 متره لوړوالی لري او همچنان د خیبر د نامتو دره چې د تاریخ او ارتباطي پلوه د اهمیت وړ ده د دې غرونو په لړۍ کې موقعیت لري. د دې تر څنګ د دې غرونه چې دي د شمالي او سویلي لمنې په له طبیعي پراخو ځنګلونو څخه ډکې دي، یعنې د دې شمالي او سویلي لمنې چې دي زیات پراخ ځنګلونه پکښې موجود دي چې هغه څخه هم دي موجود دي او همچنان درنو زده کوونکو د افغانستان زیات شمېر غرونه لرونکو له جملو ډېر زیات شمېر غرونه لري چې د هغو څخه یې مهم غرونه چې دي یو پیرسکو غر دی، سپیدکو دی، سیاکو دی، ګلکو دی، تیربند دی، ترکستان او سلیمان غرونه دي، چکایي او تور غرونه چې دي دا ټوله د افغانستان مشهوره غرونه دي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم په یو څه پوسي و اوسېږي. د لوست په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. تاسو ټول درنه زده کوونکي همدغه پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکئ، وروسته ځواب ورته وایاست. لومړنۍ پوښتنه: د افغانستان غرونه زیاتره په کومو سیمو کې پراته دي؟ دویمه پوښتنه: ولې په لوړو غرونو کې دایمي واورې شته دي؟ دریم: د هندوکش غر زموږ د هیواد په کومه برخه کې پروت دی؟ دا درې پوښتنې به تاسو خپلو کتابچو کې ځواب لیکئ او وروسته د هغه سره به یې خپلو دوستانو سره شریکوئ. نور درنه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات مقبول کی کرم نو کول لیست کون کو زبر شنا غفار یوزری به هم تاسو ټول ته شرح خلاص هم داتم ټول کی جغرافیه مسمون پنځم لوسته لمن دین چې تاسو ټول خواجه غل لیست کون کی برات راغو جوړ او صحت مند او سیجه د صحت چم بم پتن می در من زکون کوس مر استاسو د نن مزه پنځم لوست موضوع د عرفات دین او مذهب حق صفه شی کتاب صفه له درو دیشمه نه پی بهتر اته دیشمه سپی پی همدارنګه زموږ استاذ درن ورځي درسي اهداف عبارت دي. لومړی د اروپا د دین او مذهب په هکله څه پوهیږي، دویم د اروپا د اقتصادي جغرافیې په هکله څه پوهیږي. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او بللی زده کوونکو د پراته وجو دقت په هیله یمه هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوښه وګللی زده کوونکو، د لوست د پای په شګو کې لومړی موږ تاسو د اروپا د دین او مذهب په هکله معلومات ترلاسه کړو. لکه څرنګه چې په تیرو لوستنو کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې، بشري جغرافیې، د نژادو د کوم په هکله معلومات ترلاسه کړو. نن ورځ موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د دین او مذهب په هکله معلومات ولرو او په هکله یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. قدرمنو وګللی زده کوونکو، څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، اروپا لویې وچې د وروسته ورسته لاسیا څخه یو له کوچنیو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په اروپا کې زیات شمېر خلک د عیسوي دین پیروان دي او حضرت عیسی علیه السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي. نو ویل سو درنو زده کوونکو چې د اروپا لویو وچې زیاتره خلک د اروپایي ترکیې، د روسیې یو شمېر وګړي، د بالکان د ټاپو وزمې، د هیوادونو په ځانګړي ډول سره له پخواني یوراسکایان څخه پرته نور ټول شمېر کسان چې د عیسوي دین پیروان دي او یوازې او یوازې حضرت عیسی علیه السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي. او دوی دغه عیسوي دین چې دي درنو زده کوونکو، اروپایانو دغه عیسوي دین پر درویو لویو مذهبونو باندې ویشل دي چې هر مذهب یې خپل ځان ته جلا نوم لري او خپل ځان ته جلا مشهد لري. چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې هر مذهب په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. لومړی درنو قدرمنو زده کوونکو، د عیسوي دین لومړنۍ برخه چې ده د کاتولیک په نامه سره یادیږي، چې د عیسوي دین پیروانو زیاته برخه کاتولیکانو جوړه کړې ده او د دغه مذهب ستر لارښود یې هم رهبر د لوی پاپ په نامه سره یادیږي، چې د ده برابري سره زیات شمېر کسانو د دغه کاتولیک مذهب پیروي پیل کړې ده. دا مذهب چې دي درنو زده کوونکو، یو له پرمختللو مذهبونو له جملو څخه شمېرل کېږي په اروپا لویې وچې کې، او د دغه مذهب لومړنۍ درجه زیات شمېر کسان چې دي په لویدیځ او جنوبي د اروپا په لویدیځ او جنوب کې، یعنی د بلجیم، فرانسې او پلتنی کومونو کې، لکه اسپانیا، پرتګال، په ځانګړي ډول سره په ایټالیا کې استوګنه کوي او دغه کسان زیات دغه دین پیروي کوي. او همدارنګه په دویمه درجه کې درنو زده کوونکو، زیات شمېر کسان چې د دې دین پیروي کوي د اتریش، لهستان، پولین، مجارستان، چک او سلواک خلک دي چې په دغو سیمو کې دغه خلک چې استوګنه کوي، نو دغه دین چې دی په زیاته کچه سره په دغو سیمو کې رواج دي. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود استوګنځای چې دی قدرمنو او خوږو زده کوونکو، د ایټالیا هیواد په پایتخت د روم په ښار کې موقعیت لري چې د واتیکان په نامه سره یادیږي. یعنی دغه کاتولیک دین چې دی چې په زیاته کچه سره نوښت پکې کوي، پرمختګ پکې کوي، زیات شمېر کسان چې پکې کې د دې دین پیروي کوي، هغه په خپل د دغه دین د کاتولیکانو د لارښود د هستوګنې ځای، د اوسېدلو ځای چې په خپل د ایټالیا هیواد د روم، یعنی پایتخت، د دوی خپل پایتخت ښار دی چې د واتیکان په نامه سره نومیږي. دوم هم درنو زده کوونکو، د پروتستانت مذهب دی، یعنی د اروپا د لویې وچې کې د عیسوي دین دریمه او دویمه برخه چې ده، هغه په خپله د پروتستانت مذهب په نامه یادیږي. چې دغه د پروتستانت مذهب درنو زده کوونکو همیشه په یاد لري چې وروسته د کاتولیک څخه، یعنی د کاتولیک د مذهب څخه وروسته دوم مذهب د پروتستانت مذهب دی چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي. او پروتستانت مذهب له حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو لپاره د دوی په نظر باندې د لحقه تولیکان سره لږه اختلاف لري، یعنی لږه یو د بل سره د دې دوه مسوبونو ترمنځ تفاوت شته. او دغه مذهب مشر چې دی د مارتین لوتر په نامه سره یادیږي، چې دی په خپله یو المانۍ یا هم جرمنۍ پوه دی چې روحاني مشر او لارښود دی، او زیات شمېر کسان د دغه مشر پیروي کوي او د ده پر لارښوونه باندې روان دي. لکه څرنګه چې موږ تاسو ته ولوستل چې د کاتولیک مذهب مشر چې و، هغه په خپله د لوی پاپ په نامه سره یادیږي، مګر د پروتستانت مذهب مشر چې دی یا هم د دوی رهبر چې دی، هغه په خپله د مارتین لوتر په نامه سره یادیږي، چې یو آلمانی په خوانی روحانی مشر وو چې د ده په لښوونه باندې اوس هم خلک عمل کوي او د ده د دین پیروي کوي. او د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، په همدارنګه د دې ترڅنګ په جرمني کې زیات شمېر کسان د اروپا د دین پیروي کوي، چې په دې برخه کې یې دغه دین یې هم پروتستانت دین ته پراختیا ورکړی ده. دا مذهب په سویډن، ناروی، دنمارک، انګلستان، هالند او اتریش هیوادونو کې، د دې ترڅنګ د سویس په هیوادونو کې زیات رواج لري او زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي. دریم هم درنو او قدرمنو زده کوونکو، دریمه برخه د عیسوي دین ده چې د ارتوډکس مذهب په نامه سریېږي، چې دا مذهب په خپله د اروپا د لویې وچې د دریم مهمو مذهبونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي، خصوصا ختیځي او جنوبي ختیځي اروپا کسان پر دغه دین پیروي کوي او دغه دین په کړه کې رواج دي. د روسیې، رومانی، یونان او بلغاری هیوادونو په عمومي توګه د سلاو د نژاد زیاتره کسان چې دي د دغه دین پیروي کوي او د دې دین دین چې دي د دوی ته ارزښت ور دي او د دوی راتلونکي نسلونه هم د دې دین پیروان دي. همدارنګه قدرمنو بل لیست کوونکو، نه یوازې دا چې په اروپا له یو وچه کې د عیسوي دین یا هم عیسوي مذهب زیات دود یې هم رواج دی، بلکې د دې ترڅنګ د یادونې وړ ده چې زموږ مقدس دین اسلام مقدس دین هم په اروپا له یو وچه کې په زیاتو سیمو کې په تیت اخباره شوی دی او زیات شمېر وګړي چې دي د اسلام مبارک دین د په بالکان چاپو وزمې کې البانی پوستی بلغیار او اروپایی او ترکی که استوگن لری او زیاد شمیر کسان چی بیدی بودو وسیمی که دی اسلام مقدس دین بانی مشرب دی. او هم دارنگا پا دی هیوادونو که لرغونی او لبرم سخردک جماعتون هم شده دی چی دی اسلام مقدس دین پا وسط جوش نوید او دی دی ترسنگ دی اروپا لیوی چی پا زیاد شمیر نورو برخو که هم یهودی مذهب و کسان هم جوان که خوز جاتا کچه شده هغه ایسیوی دین نیوالی ده چی مخی مراو تاس بلوستال ایسیوی دین پر دروی برخوانی ویشت سویدی چی یو کاتولیک دی بل پروتستانات دی او دریم هم تا ارتودکس مذهب دی چی دا کاتولیک مشر چی دی پخپل دلوی پاو پنا مصری دی جی دا پروتستانات مشر چی دی هغه پخپل دا مارتین لوتر پنا مصری دی جی کم چی المانی پخانه جرمنی پوو کم چی زیاد شمیر کسان دا پروتستانات دین لپاره را بلیلی و. نو خوش او گلالی زدکون کو در دیدم پری مجاو تاسو دو اروپا دلوی و چی ده مصحب او دین په حقل معلومات بول بستل و سم دلو سراتون که برخی ترازو چی پدی برخی که مجاو تاسو دو اروپا دلوی و چی ده اقتصادی جغرافیه په حقل معلومات لستر رو. کدر من زدکون کو همیش را پیاد واسطی چی اروپا دلوی و چی یولو حقو و چی نجم رو سخش مرد کیشی کم چی ده خپل موقعیت لعمل سخ خورا ده ارزش ور اقلیم لرکو برازمینو یا هم و چی نجم رو سخش مرد کیشی کوم چې متدل اقلیم لري، یعنی هوا یې نه ګرمه ده او نه هم یخه ده او اورښتونه او پکښې کې په زیاته کچه سل دي او اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. خو زده کوونکو، کوم چې دریو خواو ته یې اوبه او یوې خوا ته یې وچه ده، یعنی په دې له امله څخه اروپا لویه وچه خورا اقتصادي ارزښت لري، نو موږ ویلی سو اروپا له صنعتي لویو سیمو څخه یوه ډېره پرمختللې اقتصادي وچه ده، کوم چې په دې لویه وچه کې تر ځمکې لاندې زیات شمېر زیرمې شته دي، لکه د ډبرو سکاره، نفت دي، همدارنګه دغه زیرمې چې دي د اروپا د لویې وچې په اقتصاد کې خورا مهم ارزښت لري او د اروپا د لویې وچې اقتصاد ته پراختیا ورکړې ده. د دې ترڅنګ ګلالۍ او قدرمنو زده کوونکو، کو د اروپا د لویې وچې کوم مقرره مالداري یا هم کوم کرنیز حاصلات چې دي د علم او پوهې او ټکنالوژي په واسطه سرته رسول کېږي، کوم چې په دې کې زیات او خورا مهم پرمختګ رامنځته کړی دی، یعنې د اروپا د لویې وچې د المان، انګلستان او فرانسې صنعتي توکي چې دي ټولې نړۍ ته صادرېږي، یعنې دغه لویه وچه کې دغه صنعتي توکي دومره پراختیا پیدا کړې ده چې دوی دغه خپل صنعتي توکي د المان هېواد ځینې صنعتي توکي د انګلستان او فرانسې صنعتي توکي د نړۍ څخه نورو هېوادونو تا صادریږي او هغوی هم ترې استفاده کوي. د دې ترڅنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې کرنه او مالداري او پکښې کې رواج دی یا هم دود دی. د اروپا لویې وچې اقلیم او پوره اورښت د لرلو له امله څخه د کرنې او مالداري د ودې لپاره ښې لارې چارې برابرې کړې دي او دغه چاپریال چې دی د کرنې او مالدارۍ لپاره یو برابر چاپریال له جملو څخه شمېرل کېږي چې په اروپا لویه وچه کې کرنه سنانسه په ټوله اروپا کې زیات رواج لري او یو د دوی د دستور یا هم کلتور له جملو څخه شمېرل کېږي. سره له دې څخه چې په دې لویه وچه کې هیوادونه خپل د اړتیاو خوراکي توکي یو پر پنځه برخه باندې جوړوي، یعنې زیات یو پر پنځه برخه باندې دوی خپل خوراکي توکي جوړوي، خو د هایلینډ هیواد چې بیا دې ترنو زده کوونکو، د دې هیواد لوغو هیوادونو د دې لویې وچې یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، که څه هم دوی د خپل کورني اړتیاوې د خپلو کرنیزو حاصلاتو همشنه له مالدارۍ څخه پوره کوي، یو څه نور اندازه بیا دغه کرنیز حاصلات او همدارنګه دغه مالداری کې کوم غوښه شي دي کوم لبنیاتونه کوم شان دي لاسته راوړي دا د خپل هیواد څخه بهرني هیوادونه ته استوي تر څو هغوی هیوادونه هم ترې ګټه واخلي. په دې هیواد کې کرنه او مالداری چې د درنو زده کوونکو په علمي لار باندې سرته رسول کېږي او دوی دغه د لبنیاتو او د غوښې محصولات کوم توکي چې دي دا ټول د خپل هیواد څخه و نور هیوادونو ته د محصولاتو په توګه سره لېږدوي بهرني هیوادونو ته یې استوي. همدارنګه که درمنه ګلالي زده کوونکو د اروپا د لویې وچې غوره کرنیزې سیمې چې دي هغه په خپله پر دریو برخو باندې ویشل سوي دي چې لومړنۍ سیمې چې دي هغه په خپله مدیترانې سمندرګي شاوخوا سیمې دي چې مدیترانې سمندرګۍ ته چې نږدې دي کوم چې یو